السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوره امریکاوی دا امکان شته چې د القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پېښ کړي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوید آستین کړي. د کابل د سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لار د تعلیم زمینه برابره شوه. دا ښوونځی څه وخت مخکې د یو خونړي برید شاهد و. متعلمین وایي له زده کړو لاس نه اخلي. په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکه د لرګیو په قاچاق تورنوي.
نو بعضې ټایم کې چې وګورم بازار کې دا غټې غټې لارګان دي روانې دي، د دې مخنیوی چا ونه کړو، د دې تپوس چا ونه کړو.
کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب به روسیې ته یوه سره کرښوي. دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو. دا هر څه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. پوره خبرونه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. ټاکل شوی د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمر همدې غونډه او د اناتالیا ډیپلوماسۍ مجموعې کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
خبر است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوې د همدې غونډې په څنډه کې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم لیدو کاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسئلو به خبرې وکړي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم د انتالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی. د انتالیا د ډیپلوماسۍ مجمعیه غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلي جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثبات او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدی بللی ده. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل له شینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی. ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي. د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي. له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 اتل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو 24 پړاو سیالۍ په بیروت کې د یو شته هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څانګې د چارواکو په حواله ویلي چې دغلته رایه ورکونه د سهار په 8 بجو پیلیږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دادی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحاني ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکس ناوالنی پرون ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اگست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات له پامه غورځولي دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوند د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته یې ګواښ پېښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هېواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حملې پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آسټن د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آسټن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیله من کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو، اوس له افغان شریکانو سره نوي مشارکت ته دننه کېږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او ټاکل شوې دا لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه شي. لدی سره هم حال جګړو هم زور اخیستی او روستی اونیو کې طالبان د لکتر لگا لس ولسوالی او مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشته کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي و چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غوښته د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خونځي د برید په څلوېښتمه ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې په دې خونځي کې یو شمېر زده کوونکو ته له لرې لار د زده کړو زمینه برابره کړه. دغه مؤسسه وایي په لومړي سر کې یوازې شپاړس زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وایي او د دغه خونځي برید کې ټپي شوي وو دغه پروګرام کې د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. د دې خونځي زده کوونکي له دې عمل خوښ دي او وایي د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین له ختمېدو وروسته به بیرته ښوونځي ته لاړ شي او خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي، خو تر هغو پورې د ایدا مؤسسې لخوا د برابرو شویو لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي.
دا د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې د اووم ټولګي زده کوونکي حبیبي غاک دی. حبیبه څلوېښت ورځې وړاندې په دې ښوونځي په بمی برید کې ټپي شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په برید کې د هغې شپږویشت ټولګیوال وژل شوي او دوهویشت نور ټپیان شوي دي. حبیبي د پنجشنبې په ورځ د سیدالشهدا پر ښوونځي د برید په څلوېښتمه ورځ په ښوونځي کې د مراسمو په جریان کې د ښوونې او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب پکې شامل دی او الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغې ازادي راډیو ته وویل خپلو زده کړو ته به په هر حالت کې دوام ورکړي.
موږ ښوونځي ته ځو، موږ تسلیمېدونکي نه یو. که هغوی د ټوپک په زور مخ ته ځي نو موږ به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې موږ ته راکړي د قرنطین تر مودې پورې په کې کور کې درس وایو او کله چې قرنطین خلاص شي نو خپل ښوونځي ته ځو.
د اېدا موسسې چارواکو وویل چې د سیدالشهدا ښوونځي یو شمېر زده کوونکي چې د ښوونځي په وروستي برید کې ټپیان شوي وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستې ورکول شوې. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي راډیو ته وویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مستعیده در کنار از اونا استفاده شده امروز به صورت آزمایشی برای 16
در ایده اینستیتیوت در دوی ترسنگ و داره دوننی در آزماینی پر بنسرد شپار از در کون کتا تابلیتون توضیح کرد چه در خوانزی یو کلن نصاب که شامل ده. در اپلیکیشن الماس نومی که او انترنت تا ارتیان نلری
به نام الماس که هیچ نیازی به انترنت هم نداره.
در خغلی زمانی پوینه پا راتون که که با تر دولسم تولگی پوری درسی نصاب در الماس پا اپلیکیشن که شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې به د ښوونځیو زده کوونکو لپاره د لرې زده کړې کولو زمینه مساعده کړي. له بلې خوا د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان وایي چې د یونیسف په همغږۍ دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامې لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلی شوې ده. په ورته وخت کې د سیدالشهدا د ښوونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمېر زده کوونکو لپاره له لرې د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنطین له ختمېدو وروسته ښوونځی عادي حالت ته راوګرځوي.
بعد از افغانستان کې مداخله له بده مرغه په دې ښوونځي تر برید وروسته د تدریس پروسه زیانمنه شوه. اوس دغه زده کوونکي په کور کې زده کړې کولی شي. د قرنطین له ختمېدو وروسته ښوونځي باید خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او زده کوونکي باید بیرته ښوونځي ته راشي.
څلوېښت ورځې وړاندې د سیدالشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه پنځه اتیا ملکیان پکې ووژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر یو سلو پنځوس ډېر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیخی په ملی او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیخی د عاملینو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
عزیزی بانک بخپل یو پیریدونکو ته 8 میلیونه افغانۍ ورکوي. دغه پیریدونکو ادعا کړې چې په عزیزی بانک کې پیسې ورکې شوې وي. دا خبره د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې راغلې ده. د اعلامیې لمخې سوداګرۍ لومړنۍ محکمې دغه حکم کړی او باید عزیزی بانک دغه پیریدونکو ته 8 میلیونه افغانۍ تاوان ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د عزیزی بانک د یو پیرودونکي له لوري د پیسو د ورکېدو له ادعا او د عزیزی بانک له لوري د 8 میلیونه افغانۍ او غرامت ورکول. د افغانستان مرکزی بانک د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې په اساس عزیزی بانک به د عبدالحق په نوم خپل یو پیرودونکي ته 8 میلیونه افغانۍ غرامت ورکړي. د مرکزی بانک د معلوماتو په اساس عبدالحد د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په عزیزی بانک کې بانکي اکاونټ درلوده چې 8 کاله وروسته یعنی تیر کال له بانکه د پیسو د ورکېدو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه پریکړه د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې له لوري د 1399 کال د میزان په 28مه ترسره شوې او د محکمې له لوري تایید شوې ده. په داسې حال کې چې په اعلامیه کې د عزیزی بانک له لوري عبدالحد ته د 8 میلیونه افغانۍ د ورکړي خبره شوې ده. خو د افغانستان د مرکزی بانک رئیس محمد رستم ازادي راډیو ته وویل چې عزیزی بانک څخه په یادو کلونو کې هیڅ کومې پیسې نه دي ورکې شوې.
ما بازم تایید میکنم چې قضیه بین بانک و یک مشتری است. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بانک او پیرودونکو ترمنځ قضیه ده. زمونږ د معلوماتو له مخې د کابل تجارتي محکمې د مالی شخړو هواري کمیسون د مخه پریکړه کړې او سترې محکمې دا پریکړه تایید کړې. یو لیک هم د عزیزی بانک او عبدالحد ترمنځ لاسلیک شوی چې په اساس یې راتلونکي کې دواړه لوري پر یو بل د ادعا حق نه لري.
خو ښاغلی رستم دا نه وایي که چیرې پیسې له عزیزی بانک څخه نه دي ورکې شوې نو عزیزی بانک عبدالحد ته ولې 8 میلیونه افغانۍ ورکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د عزیزی بانک له مسؤلینو او عبدالحد سره وغږیږو خو بریالي نه شو. له دې ټولو سره د افغانستان مرکزی بانک وایي چې دا مسله به د عزیزی بانک پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. که څه هم په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي بانک د سکتور د پام وړ وده کړي خو کله ناکله دغه بهیر له ستونزو سره مخ کیږي. لس کاله د مخه د افغانستان لومړنی خصوصي بانک کابل بانک له مات سره مخ شو چې دا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان نوي بانکداري سیستم ته ټکان ورکړ. افغان چارواکي د یاد بانک د ماتې لاملونه د بانک ناسم مدیریت او د سهم لرونکو لخوا د پیسو ایستل په ګوته شوي دي. د کابل بانک د ټولو پورونو کچه نږدې 900 میلیونه ډالر اټکل شوی. د کابل بانک له ماتې وروسته د دغه بانک د مدیریت چارې د افغانستان مرکزی بانک په غاړه واخیست او نوم یې د نوي کابل بانک په نوم بدل کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنې کې موندلي چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې دا موندلي چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کوینولس وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره له دې چې کورونا په افغانستان کې له یو کال زیات مزل کړی خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بې تفاوته دي. د دغه څېړنې د ترسروي لپاره د افغانستان په 40 ولایتونو کې له شاوخوا 30,000 کسانو څخه چې عمرونه یې په منځني ډول له 10 تر 30 کلونو پورې دي پښتنې شوې دي. د دې څېړنې 80% ګډونوال په دې باور دي چې کورونا په افغانستان کې تش یو نوم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څېړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید-19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څېړنې څېړونکي نرګس نیازي په کابل کې خبریالانو ته
پالیسی ها و تدابیر مناسبه اداره باید هر ډول پالیسی ګانی برابر کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغلی نیازی وی د وس لپاره د ترسره شوی څېړنې لمخې د ټول نفوس په څلورو کې یو برخه ماسک کاروي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازمو اقداماتو خبرې کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زئی:
د عامې روغتیا وزارت د کورونا د لومړۍ څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټولې وادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 100 زیات کسان دغه ویروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 1,00,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3,943 ته ورسېده.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شریوی خبرونې خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي: آیا هندوستان کولی شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشه ډکه کړي؟ د خبرونې په باور د جون تر نمایي پورې امریکا د خپلو پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلی دي، او د دې ټولو ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا سمبولیک نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي اوس چې د امریکا او ناټو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک ته چې د خپلو څو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري، ستره دنده ورتر غاړي کېږي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو یوه لویه برخه یې په روسي میولس الوتکو تکیه ده. له روسي ورخوا یوازینی هیواد چې د روسي جنګي او نظامي الوتکو لوی کنډکونه لري هندوستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا اوس پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په دې برخه کې مرسته کولی شي. د لیکوال په باور دا کولی شي چې په ډیر کم لګښت هندوستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ستراتیژۍ په اړه شته پوښتنو ته په پام ښایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې اوس یې په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم ښودلي چې ځینې الوتکې او هلیکوپټرې یې نسکوري کړي. د خبرونې په وینا په داسې یو حالت کې که هندوستان اقدام وکړي، د ډیموکراسۍ د دې هیواد لپاره به چې افغانستان کې لویه پانګونه کړي بده پروژه نه وي. له امریکا خبریدونکي اتلانتیک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي: د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم ناوخته نه دی. خبرونه وایي داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړېدو دي، له هغو افغانانو سره چې خپل هیواد کې له امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت له لاسه وسي. وړاندې لولو چې په وروستیو اونیو کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره یې مرسته کړې لرلید له اندېښنې وړ حالت څخه په کړکېچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13,000 افغانان چې د امریکا د ځانګړې ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر ښایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري، او ښایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه بوسي. د اتلانتیک خبرونې په وینا دې ناورین په امریکا کې هم پاملرنه ور اړولې، په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سازمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د فرنیچارو او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړه شوې فابریکا د دوی په خبره یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې له لرې پرتو درو او ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارې فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته ترې د لوښو فرنیچارو جوړولو په ځای په کانتینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقېږي. د فابریکې مسؤولانو څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسما چارتراش راځي څو زینتي لوښي او فرنیچر ترې جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وایي د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کاله وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارې له لرې درو او ولسوالیو راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نورو غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور ځایونو ته وړل کیږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز سدآباد څخه بیا نورو ځایونو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوی. د مرکز سدآباد دوه تنه نجاران سعدالله او عبدالوهاب:
موږ د لرګیو ډېر زیات مشکل لري چې موږ ته لرګی نه راپرېږدي. د بارنه فابریکې ته تقریبا څه یو چې په میاشت کې خامخا 15 لرګیانې چې دا روانې دي او موږ ته لرګی نه راپرېږدي. په موږ د عقبات اغېزه کوي. دغه سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کومې دي، دغه اجازه اوس موږ ته نشته چې موږ ته یوسو. لاره کې ډېر زیات مشکلات دي او فابریکې د بستک کانتینر چې دی دا د ټاپه کې مکمل ولایت نه وتورې کې هغه پرې دي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بېخي ډون شوي دي. کارخانې وجنا مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو وی ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. نو باز ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وای چې په خوا په مرکز سدآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانی بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو خپل غریبی کول، سات به تیرو د خپل بچو د فارب حلال نه پخ پیدا کول، خو وروسته دا یو ګنګوسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفيږي. دوی به کار زمينه مسایديږي، لرګي چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راضي چې د فابریکه ته جي او مخکاره به موږ نه چې د فابریکه تیریږي او وسته جي. څو د لغلاري خلکو ولې د لاريګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلات سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجي ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامې لاندې دا حکم دخلي دی. به ولایت تر لګل دي میشتې 1500 متر مقابل لرګي آزاد په فابریکه ته دا په میشتې دغه تر راوړي او نور پاخه مواد دي چې نیمه پاخه پکی په قانون دي تو آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا مني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سیند په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د سدآباد په خیر کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوی وو. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمینه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانۍ په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاقو تور پورې کوي چې له دې وړاندې هم په بېلابېلو نومونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچۍ او نورو هېوادونو رسېدلي دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولی شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سخت دریځ مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر له دې وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبرې اندېښمنه کړې چې کیف ته به یوه ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لومړنی رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین هڅې له نږدې څاري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره دوشنبه وویل دی د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکاره ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه ښیي چې وړمه ورځ د روسیا او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکي وو او په خبره یې د او امریکایي سیالۍ د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. دا مرسته وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. روسیا دغه راز تورنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړونکې له ګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښې وچې کړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. روسیې څو موده مخکې د اوکراین پولې ته نږدې خپل لویدیځ سرحد کې 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړل. هغه اقدام چې د لویدیځ لخوا پرې اندېښنه وښودل شوه او وغندل شو. روسیې بیا دا دفاعي تمرینات وبلل او وروسته یې اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اوکراین له سرحدي سیمو په شا کړي دي. امریکا او اوکراین بیا د مسکو دا خبره نه مني او وایي له دې سیمې د روسیې سرتیري په بشپړ ډول نه دي په شا شوي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند پرون د آزادې اروپا آزادي راډیو له اوکراین څنګه سره په مرکه کې ویلي، متحده ایالات د اوکراین حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته کلکه ژمنتیا لري. میرمن نولند وړاندې ویلي، پر روسیې د امریکا لګول شوي بندیزونه به تر هغو دوام ولري چې دا هیواد د اوکراین په وړاندې خپل چلند بدل نه کړي.
دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د کندو میندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنۍ ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې امله اکثره کورنۍ خپلې کندې د هغوی د خوښۍ په پام کې نیولو پرته د کورنۍ بل غړي ته په نکاح کوي. که د نکاح کولو لپاره د کورنۍ بل غړی تیار نه وي، بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي. او که کونډه شوې ښځه بل ځای نکاح وکړي، خسرګنۍ اولادونه ورنه راګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي، د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت له مخې د کونډه شوې مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی.
د مور او ماشوم جدا کول یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو؟
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سړی مې په فامه شوی و، واده مې کړی ده، نه بلې واده مې کړی ده، اوس هغه ماشومان په لاس نه راکړي، نه مې دېل ده، پسې جګړه پسې افسوس کوو، نو یوه لاره په لاس نه راکړي.
دا شمسو چې د مخکینی میړه د مړینې پسې بل واده کړی، خو کلونه کلونه کېږي چې خپل ماشومان یې نه دي لیدلي. راځي بل ښځه ده چې د خپلې خور کې سره تکبي. هغه وایي د اوښې د مړینې نه پسې خور بل واده وکړ، خو مخکینی خسرګنۍ یې ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي.
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته، البته د دې خواخې نو دې ته وویل چې ته هیڅ حق نه لرې چې ته خپل اولادونه ویسې. ویل چې دا زما د زوی اولادونه دي، نو ته ښځه یې، ښځه څه حق لري په اولادونو باندې؟ نو اولادونه یې زندې په زوره وګرځول. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو، یو یې زوی وو، نو دا یې په زوره زندې واخیستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه یې پرېږدي. وایي چې ته حق نه لرې، تا اوس واده م کړی ده، نو دا زموږ مسیان لمسیان دي او دا زموږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخې ښځې کونډې دي. په عامه اصطلاح په هرو زرو افغانو ښځو کې 1.1 ښځې کونډې دي. دغه ښځې په ټولنه او کورنۍ کې له راز راز ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې ان کله کله دغه ښځې په ځان وژنه هم لاس پورې کوي. د کونډو شوو ښځو سره د کورنیو ناسم چلند، هغې ته د میراث په سترګه کتل او د هغې د ژوند او ماشومانو په اړه پرېکړې کول په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې له بده مرغه تر دې دمه هم دا حالت روان دی. د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې ډېر شمېر دولتي او نادولتي ادارو د کار کولو ادعاوې کړې دي، خو داسې ښکاري چې دغو هڅو د پام وړ بدلون نه دی راوستی. اوس هم عام افغانان د خپلې کورنۍ کونډه شوې ښځه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پرېکړه د کورنۍ حق بولي. د خوست ولایت اوسېدونکی نورانی هم په همدې باور دی. هغه وایي کونډه شوې ښځې باید بیا ځلې واده ونه کړي او که کوي نو له خپلو اولادونو دودونو دی لاس واخلي.
هغه خزا چې دی خوان وفات شوی وي دی کولای شي چې په کورنۍ کې دی لیورا سره واده وکړي او خوان دی جوړ شي، او کبیا دی غواړي چې دی کور نه بخار خوان کوي، نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دی په دې خزا پسې بیا نزي هغه بیا دی خواخي او دی سخور په غاړه کېږي، چې دغه کوم خواخي سخوري چې دی کوم بچیان چې دی لکه څنګه چې دی خپلو بچیانو حفاظت کوي او داسې دی دوی حفاظت.
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې ښځه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیری نشي کولی. مولوی احسان الحق حنفي وایي د شریعت پر بنسټ کونډه ښځه د خپلې خوښې سره سم د واده کولو او د خپلو ماشومانو د سرپرستۍ حق خپله لري.
اول خو حق د حضانت او د ساتنې د مور ده. که چیرته دغه مور غواړي چې لبل چا سره واده وکي، هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پرېږدي. او که دا ښځه بیا په داسې یو کور کې واده کوي چې د ده لکه خپل لیوره سره واده کوي، نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي، او د دې تګ راتګ ورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومانو ترونه او کورنۍ یې دغه خپل ماشومان څارلی شي، وینې یې، د تربیې په هکله باندې فکر کوي، د صحت په هکله باندې فکر کوي، د اخلاقو او د آدابو په هکله باندې فکر کوي، بیا هم حق د اولیت دا ده چې له مور سره یې پاتې شي او دې ترې نه وانخلي او دې فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږي ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد ته بېساري او بې بدیله ده. د نړۍ د وضعي قوانینو له مخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوې چې آن د ښځې او میړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړي کلونه د مور سره تیر کړي. خو دا چې د افغانستان مدني قانون د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې څه وایي، دا به د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح نو واورو.
چېرته میړه له منځه ځي په ځاکونډه کېږي، دې حالت کې خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي، بلکې هغه کولی شي. فقط مور ده چې تر اتلس کلنې پورې هیڅ عنوان هیڅوک د دې مانې نشي کېدلی چې ترې نه ماشوم واخلي. دا مسله کې دا مسله بیخي واضح ده. ښځو حضانت حق هم ښځې مور پورې اړه لري، او د حضانت نه وروسته دي هغه کوم قانوني معیار چې ده د اوو کلو نه وروسته نهو کلو هغه نه باد تر دغه اتلسو کلو پورې بس څوک حق نه لري چې بې باندې ترې نه وایي.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه او باورونه شتون لري چې د دې هېواد له نافذه قوانینو سره اړخ نه لګوي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د مدني ټولنې ډېر شمېر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خو دا چې ولې اوس هم د ښځو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کېږي، دا به د ښځو د شبکې له غړي نوریا صافی نه واورو.
اوله خو دا ده چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو. په هغه هیواد کې چې امنیت و نه اوسي، په هغې کې تاوتریخوالی ډېریږي. او دومه ناولې هغه دودونه ډېر دي زمونږ په هیواد کې، یعنی دا کېدای شي چې دا هم یو لوی خنډ وي. درېیمه دا ده چې د سواد کچه ډېره ټیټ ده، او مونږ یعنی تقریبا 15% بېسواد لرو، دا هم کېدای شي چې لوی خنډ وي. څلورمه دا ده چې ښځه اقتصادي پیاوړتیا نه لري. چیرې ښځه اقتصادي پیاوړتیا ولري، بیا هم دا ستونزه یعنی سناسه حلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د یتیمو ماشومانو سرپرستی د چا حق بولي او ولې.
پیز ولایم د خوست ولایت نه. لکه څرنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې ښځه په جایداد کې حق نه لري، همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري. ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی، دا یو ډېر بد رواج دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. ایتمان باید د مور د لاس لاندې، د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي. کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي، هغومره نیکه یا نیا نسی تیرولی.
زمانی خان د کابل څخه خامہ شمن کوم سن بی مور د بی مور کولې شی ژوند وکړي او رسول لري خپل کوسی کی تروسی کی هم د سنور د کور کوم غړي وسی کولې شی چې بغیر د مور پات شو خپل فن ته عمر کړي خو کم د سی اولاد چې مثلا بی خي وړ کی وی او یو دوه کلن درې کلن څلور کلن پوره تر څو هغه مور ته اړتیا ولري او بی مور ټونونه کولې شی نو باندې ته به ضرورت نه چې مور تر هي او ودا پوره تر هغه وخت پوره بلواته وکړي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو، دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نه پرېږدونکې رابطه لري، د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي، دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. عظیمی صاحب که په سر کې راته د مور او اولاد رابطه د اروایی پلو تعریف کوي چې دا څه ډول یو رابطه ده.
د مور اولاد او یا د مور او د بچو اړیکه له اروایی اړخه یو عاطفي فزیکی اړیکه ده. یعنی مور هغه وخت کې چې بچی په ګډي له ده سره عاطفي او جسمی اړیکه لري، بیا چې کله بچی دنیا ته راځي له ده سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي او په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سره لري. اما عاطفي اړیکه وروسته له پیدایښت هم پاتې کیږي. دا یوه ډیره مهمه، ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده.
که یو ماشوم د مور په ژوندونې د هغې له مینې په زوره محرومیږي، دای به په راتلونکي کې شخصیتي اختلال سره مخ نه شي او آیا بل څوک یوه ماشوم ته د مور مینه ورکولی شي که څنګه؟
ماشومان تر دوه کلنۍ دوه نیم کلنۍ پورې په ډېر غوڅ اکثریت د مور وابسته ای، یعنی پوره تړلی. دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس بنسټی ک موږ واخلو او دا مور پلار د اړیکه له بچو سره کم کو، دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت له عاطفي اړخه، له ذهني اړخه، له مانوي اړخه، له جسمی اړخه، له ټولنیز اړخه په دې کې جوړیږي. په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
عظیمی صاحب، د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل له مینې نه محرومول دواړو لورو ته کومې رواني ستونزې راولاړولی شي؟
انسانان چې نن جنایتکاران دي، په نشي توکو اخته دي، په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخوال اخته دي، یا اروایي ګډوډۍ یا اختلالونه لري، یا خوشاله نه دي، له ژوند خوند نسي اخیستی، سالمه نه دي، جوړ نه دي، ښه اړیکې نسي لرلی، د دې ټولو یو لامل د دې ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه دي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې لا کونډې مور نه د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتې.
د خپل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. کورکلی ته ښه راغلاست. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنیو دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خپرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. که راسره پاتې شوئ وابه وي. در من اوریدونکو، هر څه خپل وخت لري. واده هم، واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوش تر از کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي، چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولی خوشحاله نه وم، نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېر پښیمانه یم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارواز ارمان منلی ده، ما ته یو مشر غټه ښځه یې راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبره باندې چې هغې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی، هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه یم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه یم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي، دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا یې هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند د کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منیجه به هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپلو اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپل وړه لور اخلي دي، او هغه چاته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن ولري د دې مطابق نه وي، او یا هم ډېر وړوکی وي، هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي، او یعنی خپل قانوني سن دواړو نه یې پوره کړی. یعنی یا هم هغه کورنۍ وي چې په بدو کې خپله لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري، هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي، چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده. او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د 14 نه نجلۍ پورته سن نه لري، او د 14 نه هلک پورته سن نه لري، او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي. داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي:
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو 10 کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړ. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر خوشحاله یم، خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره 2 زامن او 3 لوڼې دي، الحمدلله ډېر خوشحاله یم پکې. او دوستان مې هیله دا دی که څوک زما ژغ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي. تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند به ولري، او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه ده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورني مسایلو کارپوه روح الامین تلاش په کورنۍ هغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترې وشي، نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود، او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي، او آینده هدف ځانته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي، دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغاله کې کنجلۍ ځانته انتخاب کړي، او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامۍ تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي. لکه کورنی تاوتریخوالی، بیلتون، دخمنی او نور. خوبی با دیر کم سلانه داسی ودونه چه پایلی هی او خزاو خوان او کورنی ورنه خوشحالوی. روختی پالان پا زنگری دول دنسای او ولادی برخی دکتران وای پا کم عمر که ودونه ده زیگون پر محال مایندو تا لستونزو خالی ندی. دوی پا افغانستان که ده مایندو او ماشومانو ده مرینه دلوار کچی یو لامل هم پا کم عمر که ودونی ادوی. دنسای او ولادی ناروغی و متخصصه دکتر نجم سما شفاجو پا ده اره دستی خکی دلیده.
آقا اینجوری چه مخت ده وقت نوادونه که پا کم سن که ودونه که ده ده پسان که چه ده دوی آقا نشونو ما تکمیل شوینی ده فیزیکی لنظره ده روانی لنظره ده عصبی لنظره ده دوی نشونو ما نوی سر ترسیدلی او خو پاخشوینی نو دوی کچیر تا بل ماشوم راوری نو دوی با ده پسان که چه ده روانی او ده عصبی مشکلات سر مخ د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو لپاره مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه خو په هر صورت چې تیروي خو کانال د ولادي خپل په خیدو ته نه وي رسیدلی نو دوی ته ډیر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچ وي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
پا کم عمر که ودونو دیر انجونی لزدک رو هم ببرخی کردی دی. زکا ترواد و روست ده خواند کورانه اجازه ندور کردی چه خپلو زدک رو تا دوام ور کردی. او یا هم ده کورانه و بختیال عمل خپلو ور تا ندی وزگار شوی. پایل دا چه پا کم عمر که ده ودونو لعمل انجونی او حلکان دوار اغیزمن کیگی. خونجونی لحلکانو دیر لستونزو سرمخ کیگی. چه ده ستونزو او اغیزمن تی اثر بیاد دوارو خواهو پا کورانه هم محسوس وی. او پا طولک طولانیزی سونزی روال روی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپوه او د پوهنتون استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی راته ووایي. نوموړی مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلی دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لورې واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وه او تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهېږي او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي. هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ یا په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره او 28 تر 29 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب
خ او ګلالای سنده دغه مورچ زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې په ایران په پاکستان هند او ترکیه کې مناسب ده اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي یا مثلا امریکا یا کانادا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي یعنی له نجونو ته له دیرسو پورته او هلکانو ته د دوڅلوښتو کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي دا کولی شي چې یوه ښه مور شي دا کولی شي چې تحصیلات خلاص کړي دا کولی شي حتی دنده پیدا کړي دا کولی شي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي دا کولی شي خپله کورنۍ خپل بچي په مستقل ډول په خپلواک ډول مخته بوزي او جوړجاړی سازګاري او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري
په پای کې ست کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې
کورنۍ داسې فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو موږ ستونزه حلو موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي زموږ رواجونو زموږ دودونو زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی نو د دغو نویو توپیرونو په اساس د نویو بدلونونو په اساس موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو او لږ ډیر پام وکړو لږ ډیر دقت
دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړو تر بیا ښه وخت ولرئ.